و در استودیو با خود داریم و بشنویم که چه ها در برنامه دارن. خوش آمدید سالون صاحب.
مننه سلامت و سه استری ماشین ایمی صاحب قدر من و اوردون کو تاسته هم سلامونه. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی له انتخاباتي کمیسیونونو غوښتي چې شکایتونه په بې طرفۍ او امانتدارۍ وڅېړي. په دې خبرونه کې د انتخاباتو یا د پرونیو انتخاباتو په اړه بیلابیل راپورونه لرو. دغه راز اونیز پروګرامونه تاندې څنګه او حقیقت څه دی خبرو. لمړی د دې سات خبرونه. د انتخاباتو کمیسیون وایي هڅه کوي چې نن د ولسمشرۍ په پرونیو انتخاباتو کې د ګډون کوونکو شمیر اعلان کړي. د کورنیو چارو وزیر وایي طالبانو پرون 18 حمله کړي دي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اوکراین له ولسمشر سره د تلیفوني خبرو په تړاو د استیزا لپاره پر څیړنو سخت انتقاد وکړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي نن به په انتخاباتو کې د ګډون کوونکو شمیر اعلان کړي. د کمیسیون چارواکو پرون ازادي رادیو ته وویل چې د تخنیکي ستونزو له امله نشي ویلی چې څومره وګړو رایه ورکړې ده. په افغانستان کې د ټاکنو یو شمیر کورنیو څارونکو ادارو ویلي چې پرونی انتخابات د پخوا په پرتله شفاف ول، خو د خلکو ګډون کمزوری و. د آزادو او عادلانه ټاکنو د ادارې فیفا مشر یوسف رشید ازادي رادیو ته وویل دوی اټکل کوي چې 2 میلیونه کسانو به چې د رای ورکولو په شرایطو برابر ول او نمونه ثبت کړي وو رای ورکړي وي. یوسف رشید ازادي رادیو ته وویل چې 400 انتخاباتي مرکزونه تړلي ول. د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ د افغانستان خلک چې پرون په انتخاباتو کې ګډون وکړ ستایلې دي. ستولتنبرګ پر ټویټر لیکلی چې ناتو تړون په افغانستان کې سولې ته د شرایطو د برابرولو لپاره د دې هیواد تر څنګ ولاړ دی. په کابل کې د امریکا سفارت هم افغانانو ته د زړورتیا لپاره چې د تهدیدونو په اوج کې له کورونو راووتل او د خپل دیموکراتیک حق لپاره یې رایه ورکړه مبارکي ویلې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازي دفتر یو نما ویلي چې وخت سړې سینې او حوصلې ته اړتیا ده څو د انتخاباتو کمیسیونونه شکایتونه وڅېړي او اعلان کړي. د پاکستان حکومت هم افغانانو ته مبارکي ویلي چې په څلورم وارې په بریالیتوب د جمهوري ریاست ټاکنې ترسره کړي. د پاکستان د حکومت په رسمي بیان کې چې پرون خپور شوی لیکل شوی چې پیاوړی خپلواک او سوله ییز افغانستان غواړي او د ټولې سیمې سولې او ثبات ته مهم بولي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست مسعود اندرابی وایي پرون د ټاکنو په ورځ په ټول افغانستان کې وسلوالو طالبانو 18 حمله کړې دي. اندرابی وویل چې د انتخاباتو په ورځ 2 پولیس وژل شوي، یو سیمه ییز پولیس د اردو 2 سرتیري او 10 ملکی وګړي ژوبل شوي دي.
فضای مطمئن برای مردم افغانستان
د ویل شبنی سره سم د افغانستان امنیت ځواکونو لکه څنګه چې ژمنه کړې وه په پوره بې طرفۍ د افغانستان خلکو ته زمینه برابره کړه چې د خپل نوي مشر د ټاکلو لپاره رای ورکړي. خود افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون پرون په ټول افغانستان کې د ملکي تلفاتو شمیر 4 لس شوډلې ده. د خبرونو لازاجي راډیو اوري. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په چمن کې پرونی 14 چې د جمعیت علماي پاکستان ګوند مشر مولانا محمد حنیف پکې ووشل شو غندلې ده. پاکستانی پولیس وایي چې پرون شنبه د چمن په تاج روټ کې 14 درې تنه وژلې او نور ژوبل کړي دي. پولیسو ویلي چې بم په یو موټر سایکل کې پټ کړی شوی وو. 14 په داسې وخت کې شوی چې مولانا حنیف له یوې ودانۍ د وتلو په حال کې وو او دوه نور وګړي هم ورسره ملګري ول چې هغوی هم وژل شوی دي. د بلوچستان د پولیسو یو مامور محمد اقبال ویلی چې د حمله هدف مولانا محمد حنیف و. د مولانا حنیف ګون پلان درلود چې راتلونکي میاشت په اسلام آباد کې د حکومت خلاف لاریون وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د اوکراین له ولسمشر سره د ټلیفوني خبرو په تړاو د استعزا لپاره پر څېړنو سخت انتقاد وکړ او هغه یې د امریکا د سیاست په تاریخ کې تر ټولو ستره دسیسه وبلله. ادعا شوې چې ښاغلی ترامپ د دې لپاره چې د اوکراین حکومت د سیاسي مخالف په اړه د تحقیقاتو د کولو په خاطر تر فشار لاندې راولي، د هیواد ته د پوځي مرستې مخه نیولې وه. ولسمشر ترامپ په ټولنیزه شبکه کې په یوه اته دېرش ثانیي ویډیویي پیغام کې ویلي، دیموکراتان غواړي چې هر څه په خپل لاس کې واخلي. دیموکراتانو تیرونې د امریکا د کانګرس په استازو جرګه کې د ولسمشر ترامپ د استعزا کېدو لپاره د تحقیقاتو هڅه پیل کړه. ترامپ ویلي چې دیموکراتان غواړي چې له تاسو وسله او ازادي واخلي، خو داسې به هیڅکله ونه شي. په یمن کې شیعه حوثی ملیشا ادعا کوي چې د سعودي عربستان جنوبي ولایت نجران ته نږدې سترې حملې کړي او زیات شمېر پوځیان او پوځي موټرې نیولې دي. د حوثیانو د پوځ ویان پرون شنبه په یو بیان کې ویلي چې په حمله کې د دښمن درې منصبدار وژل شوي دي. د سعودي په مشرۍ ائتلاف تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د سعودي په مشرۍ عربي ائتلاف له 2015 میلادي کال راهیسې په یمن کې د حوثی ملیشا ځواکونو پر ضد عملیات کوي او زرګونه کسان په دې کیچ کې وژل شوې دي. په یمن کې د روان بحران له امله میلیونونه وګړي په یو بشري کړکیچ کې راګیر دي. زموږ اخلا ازادي رادیو اوري. ولسمشر غنی له انتخاباتي کمیسیونونو غوښتل چې شکایتونه په بی طرفی او امانتداری وڅېړي.
د اړوند ادارو څخه متوقع ده چې د ټولو شکایتونه جدي ونیسي او درناوی ورته وشي.
د ولسمشر انتخابات د افغانستان د ولسواکۍ د راتلونکي لپاره څومره مهم وو. د سیاسي او حقوقي چارو کارپو استاد ستانکزای وایي
د خلای جایده چې خلکو له توفان و شرایطو سره لاړل او رای ورکړي دا خپله ولسته راوړنه ده.
د هلمند چارواکي وایي طالبان په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون په مخنیوي کې پاتې راغلل.
ملکی وګړو چې هغه خپل د ملي مشر د ټاکلو په خاطر راوتلي او د هغې باندې د اطرافو نه د لرونو ځایونو نه و شارتکي راکټي بریدونه وکړه.
د کورنۍ چارو وزارت وایي طالبانو په اتش پیته برخو کې د انتخاباتو د ګډوډولو هڅه وکړه. د دې او ځینو نورو موضوعاتو تر څنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو. تاندې څانګې او حقیقت سره د ازادي راډیو خبرونه په منځري صفه 12.5 نیوی او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.15 صفه لا صفه او وازی اوریدای شي. په افغانستان کې د جمهوریت ریاست د انتخاباتو په اړه په پراخه کچه مثبت خبرګونونه خبره شوې دي. د ملګرو ملتو تر ناټو او د پاکستان تر حکومت ډیرو نړیوالو سازمانونو او یو شمېر دولتونو افغانانو ته مبارکي ویلي چې د خپل حق لپاره رای ورکړي او د دیموکراسۍ د اصل دفاع وکړي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون لا رسمن کوم ارقام نه دي خپره کړي چې څومره خلکو خپل رای استعمال کړی دي. خو د کورنۍ چارو وزارت وایي چې امنیتي او دفاعي ځواکونه توانېدلي چې د ټاکنو په ورځ د افغانستان په بیلو سیمو کې د امنیتي پیښو مخه ونیسي. نور جزئیات فرشته جلالزی وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یونما ټول هغه افغانان ستایلی چې پرونی د جمهوریت ریاست په ټاکنو کې رای ورکړي. یونما په خبر پاڼه کې چې پرون ماښام خبره شوه د افغانستان له هغو وګړو او نړیوالو ادارو مننه شوي چې د جمهوریت ریاست انتخابات ممکن کړل او خلکو ته د رای ورکولو زمینه برابر کړه. په اعلامیه کې هغه کسان غندل شوی چې د ټاکنو د بهیر لپاره د خنډ پېښولو هڅه کړې وه. په کابل کې د امریکا سفارت هم ویلي چې افغانان ته د ضرورتیا لپاره چې د تهدیدونو په اوج کې له کورنو وتل او د خپل دیموکراتیک حق لپاره رای ورکړه مبارکي وایي. په کابل کې د امریکا سفارت پرون پر ټوټر په دې پیغام کې په ټاکنو کې پر ټولو شکل خو اوږه کړی چې په دې وخت کې چې د انتخاباتو مامورین د پایلو په نهایي کولو کار کوي قرار ووسی او د افغانستان د قوانینو په ګډون ټولو انتخاباتي اصولو ته متحد پاتې سي. د امریکا سفارت لیکلي د انتخاباتو دیموکراتیک پروسه لا نه ده ختمه شوې او باید په حوصله د پایلو اعلان ته ماتل شو. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون پرون ماښام په یو بیان کې د ټاکنو په بهیر کې بے نظمیو او سرغړونو ته اشاره کړې ده. د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د بیلګې په ډول ویلي چې د ځینې خلکو نمونه په لیستونو کې نه و ثبت شوی، په ځینې مرکزونو کې کارکوونکي په وخت کار ته نه و حاضر شوي، او په ځینې ځایونو کې د بایومیټریک ماشینونو سم کار نه کاوه. د ورځې په پای کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له دولتي ټلویزیونونو په وینا کې وویل چې هر تخلف یا ناسم چلند باید له قانوني لارو وڅېړل شي او د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون باید په وخت اجرات وکړي.
د اړوندو ادارو څخه مو توقع داده چې د ټولو شکایتونو جدي ونیسي او درناوی ورته وشي. اوس نو پاتې چارې او مسؤلیت چې د دغې پروسې بریالی توب دی انتخاباتي کمیسیونونو پورې ارتباط لري. له دغو دواړو کمیسیونونو څخه غواړو چې په پوره امانتدارۍ او بېطرفۍ سره عمل وکړي.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ویان محمد قاسم الیاسی پرون مخصوصا ازادي راډیو ته وویل چې 1,098 شکایتونه ثبت شوي دي. الیاسی وویل چې د شکایتونو د ثبت لپاره دوه ورځې وخت لري.
شکایاتی که بر اساس یافته های خود کمیسیون شکایات بوده از طریق کمیسیون
موږ رقم به در راتلونکو اته 34 ساعتونو په ترڅ کې مکمل سی، یعنی سره او ناسره شکایتونه به معلوم کړو. فعلا 1,098 شکایتونه لرو، خو په اته 34 ساعتونو کې خلک کولای شي چې د اسناد او شواهدو پر اساس خپل شکایتونه ثبت کړي. الیاسی وویل چې دوه ورځې وروسته به په ټولو ولایتونو کې د شکایتونو د څیړنې بهیر پیل شي چې دوه اونۍ به دوام وکړي. په افغانستان کې د جمهور ریاست د انتخاباتو بهیر پرون سهار او بجو پایل او باید په دریو بجو پای ته رسیدلی وای، خو دوه ساعته نور هم د رای ورکولو وخت تم دي شو. مرکزونه په 15 بجو وتړل شو. د انتخاباتو خپلواک کمیسون لا رسمن د اعلان نه دی کړی چې څومره وګړو برخه اخیستی وه. خو د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون څارونکو ویلي چې ظاهرا د خلکو ګډون په خاص ډول د ښځو شمیر کم و. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست مسعود اندرابي د رای د مرکزونو تر تړل کېدو وروسته وویل چې په ټول افغانستان کې استوالو طالبانو پرون 18 حملې کړي دي. اندرابي وویل چې اکثر راکټي حملې وې چې 15 ملکي وګړي او 2 پولیس پکې ووژل او ګڼ شمېر نور زخمیان شول.
ما دو نفر پولیس شهید داریم.
دیوای د انتخاباتو پر از دو پولیس ووژل شول، یو سیمه ایس پولیس، دو اسکر او 2 ملکي وګړي زخمیان شول. په کندهار کې پرون د انتخاباتو د بهیر تر پیل وروسته 14 وسوه. د رویټرز خبري اژانس په حواله په کابل، جلال آباد او غزنی کې هم 14 سوي، او په ځینې نورو ولایتونو کې پرستوک نو سیمو راکټي حمله شوی دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون پرون په ټول افغانستان کې د ملکي تلفاتو شمیر 4 شوتلې دي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست په یو بیان کې چې پرون خبر شوی ویل شوی چې امنیتي او دفاعي ځواکونو د ټاکنو د امنیت لپاره یوازې د کابل په شاوخوا کې 14 ځای عملیات وکړل، او 14 وسلوال طالبانی چې د ټاکنو د ګډوډۍ لپاره کابل ته ننوتی ول ونیول. د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د شنبه په ورځ اسوسییټډ پرس ته په مرکه کې ویلي چې د ټاکنو لارې افغانانو وسلوالو طالبانو ته دا قوي پیغام ورکړ چې دوی څه ډول هیواد غواړي.
د افغانستان د سولې ثبات او په دې هیواد کې د دیموکراسۍ د راتلونکي لپاره بعد پرونیو انتخاباتو اغیزې څه وي؟ په دې اړه څو شېبې وروسته د کابل پوهنتون له استاد پوهند نصر الله ستانگزي سره مرکه لرو، خو اوس د کورنیو چارو د وزارت د څرګندونو په باب دا وزارت وایي طالبانو د هیواد په 18 برخو کې غوښتل چې د رای ورکولو د مرکزونو امنیت ګډوډ کړي. په ورته وخت کې د وزارت د ټاکنو په ورځ د نږدې 40 تنو چې ډېری ملکیان دي د ټپي کېدو خبر ورکوي. امید ظاهرمل په دې اړه راپور لري.
په افغانستان کې د شنبه ورځې ولسمشرۍ ټاکنې له امنیتي ګواښونو لرې نه وي. د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه وتوانېدل چې د ټاکنو په ورځ د رایې ورکونې د 18 مرکزونو پر وړاندې د طالبانو د بریدونو مخنیوی وکړي.
دښمن په ټول افغانستان کې د 18 ټاکنیزو مرکزونو پر وړاندې ګواښ جوړ کړی وو او هڅه یې کوله چې له بېلابېلو لارو ټاکنې ګډوډې کړي، خو افغان ځواکونه وتوانېدل چې د دې بریدونو مخنیوی وکړي. دښمن یوازې وتوانېد چې د راکټونو په توغولو او غږیزو بمونو سره یو شمېر برخو کې د خلکو لپاره اندېښنې پیدا کړي.
د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د ټاکنو په ورځ د طالبانو ډېر خوځښت او خطر په تخار، لوګر، کونړ، پکتیا، پکتیکا، جوزجان، فاریاب، کندوز او کندهار ولایتونو کې وو. په ورته وخت کې په بغلان، بدخشان، غور، فاریاب، غزنی او کابل کې هم د رامنې او چاودنو په اړه راپورونه ورکړل شوي دي. د کورنیو چارو سرپرست وزیر وایي د حکومت د مخالفو وسلوالو په بریدونو کې دوه پولیس هم چې د ټاکنیزو مرکزونو امنیتي نیولی وو وژل شوي دي. د هغه له قوله په همدې ورځ درې افغان نظامیان او 10 ملکیان ټپیان شوي هم دي. خو له دې سره سره ملي دفاع وزارت وایي د ولسمشرۍ ټاکنې د ولسي جرګې ټاکنو په پرتله له امنیتي اړخه ښې وشوي. د ملي دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد د شنبه په ماښام یو خبري غونډه کې وویل
د مقایسه با انتخابات گذشته
د تیرو ټاکنو په پرتله په ظلمونو د دښمن بریدونه کم و. دا په دې معنی نه ده چې دښمن مو بریدونه نه دي کړي او دوی یعنی طالبان چمتووالی نه درلود، بلکې څو ځای بریدونه وکړل. یوازې په 2 برخو کې د ځانګړو ځواکونو لخوا عملیات وشول او دا سبب شول چې دښمن خپل شومي مخته ونه رسیږي.
دا په داسې حال کې ده چې لدی وړاندې طالبانو ګواښ کړی و چې د ولسمشرۍ ټاکنو امنیت په ګډوډ کړي او له خلکو یې غوښتي و چې ټاکنو کې ګډون ونه کړي. امید ظهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د سولې، ثبات او په دې هیواد کې د ډیموکراسۍ د راتلونکي لپاره به د پرنیو انتخاباتو اغیزې څه وي؟ په دې اړه اجمل اند د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد پوهان نصرالله ستانکزي سره مرکه کړې ده. په سر کې ترې پوښتلې چې پرونی انتخابات د ده په نظر څنګه وو. ښاغلی ستانکزي وویل
انتخابات که سوله دا تر انتخابات ستنگزه سب مخ کی گرم موضوع و دی بحث زینو داسې فکر کوو چې کی دې شي دغه د سولې بهیر شل طالبانو سره پایل شوه د انتخاباتو تر سره کی دل به زیانمن کی. زینو نور بیا د استدلال کوو چې نه د انتخاباتو لاري کې یو پیوړی حکومت رامنست شي دا به د سولې سره مرسته وکي او لا یو پیوړی دریز نه به افغان حکومت وکولای شي شل طالبانو سره د سولې خبرې پر مخ یوسي. استاسو فکر دی نه نه یو انتخاباتو اغیز به د سولې په
افغانستان مذاکرات
انتخابات دی ولسمشری چې په افغانستان کې کیږي که څه هم د ډیرو په نظر شرایط ورته ډیر برابر نه و. تاسو هم ځینو ستونزو ته اشاره وکړه. په مجموعي توګه څه فکر کوئ چې د ډیموکراسۍ او د ولسواکۍ د راتلونکي لپاره د انتخاباتو ترسره کیدل به څه اغیز ولري؟
د ډیموکراسۍ د تمرین لپاره د موږ شرایط سره په پام درلودو سره زه فکر کوم چې انتخابات په هر صورت کې چې مخکې ما اشاره درلوده د ډیموکراسۍ د تقویې لپاره یو ښه ګام ګڼل کېدای شي د خپلو ټولو تخنیکي ستونزو سره سره.
د کابل پوهنتون د سیاسي علومو او حقوقو د پوهنځي استاد پوهان نصرالله ستانکزی و.
د ازادي رادیو لملیونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio.
زموږ خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځني سپدو لښ پښنیو او اف ام 100.5 سپه اوري. ساعت 8:19 دی. وسم اجمل اندر ته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي؟
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د شنبې د ورځې د ولسمشرۍ په انتخاباتو یو رپورټ خپور کړی چې پکې ویلي امنیتي اندېښنو په دې انتخاباتو کې د خلکو پر ګډون اغېز کړی و. ورځپاڼې د 2014 میلادي کال د ولسمشرۍ تر انتخاباتو وروسته په افغانستان کې هغه سیاسي نندرو ته اشاره کړې چې په پایله کې د محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ د ملي یووالي حکومت رامنځته شو او دولتي ادارې په ځانګړې توګه د پولیسو او اردو مشرتابه د دواړو لورو ترمنځ وویشل شو. ورځپاڼې د لویدیځو او افغان چارواکو له خولې ویلي دا خطر چې په افغانستان کې د امنیتي ادارې په سیاسي کړکیچونو کې راخکل شي په وروستیو کلونو کې کم شوی. ورځپاڼې زیاته کړې د امنیتي ادارو ځوانو مشرانو د دې ځواکونو د بسله کېدو لوري ته پرمختګ کړی او نوي مشران د پخوانیو په مقایسه لږ د ډلو ټپلو پلویان دي. ګارډن برتانوي ورځپاڼې هم د افغانستان د ولسمشرۍ پر انتخاباتو یو رپورټ خپور کړی وایي دا په افغانستان کې د طالبانو د نظام لړنګې دوره وروسته د ولسمشرۍ څلورم انتخابات دي چې ترسره کیږي. د ورځپاڼې په وینا له وسلوالو طالبانو سره د سولې هڅو او دې ته په پام چې په دې هیواد کې تر بل هر وخت تاوتریخوالی زیات شوی دا انتخابات ډیر مهم دي. ګارډین همدارنګ په انتخاباتو کې د تاوتریخوالي پیښو ته په اشاره د کندهار یو جماعت کې بمی چاودنه یاده کړې چې تر 15 زیات کسان په کې ټپیان شول. ورځپاڼې همدارنګ په کابل، غزنی، کندوز، جلال آباد او نورو سیمو کې هم د تاوتریخوالي پیښو ته اشاره کړې. بلې برتانوي ورځپاڼې ټلګراف هم د افغانستان د انتخاباتو په اړه تبصره کړې ده او ویلي دي چې وسلوالو د شنبې د ورځې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ګډوډولو هڅه وکړه او څو ځایه بریدونه او چاودنې وکړي. ټلګراف ورځپاڼې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د چارواکو لخوا ویلي چې د بایومټریک دستګاه په کارولو او د انتخاباتو کارکونکو د خیر روزنې له کبله د انتخابات په افغانستان کې تر نورو یا پخوانیو انتخاباتو پاک ترسره شو.
په دې خبرونه کې دوه اونیس پروګرامونه لرو تاندې څنګه او حقیقت سره دغه راز مخې تر دې چې د افغانستان مسایلو ته بیرته راوګرځو هلمند ته لاړ شو د انتخاباتو د پرونی وضعیت په اړه معلومات درکړو. لومړی د یوې سیمه ییزې او نړیوالې موضوع په اړه راپور لرو. د ایران حکومت پر امریکا انتقاد کړی چې ولې د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ته اجازه ورنکړه چې د نیویارک په یوه روغتون کې د بستر شوي ایرانی ډیپلومات لیدنې ته ورشي. محمد جواد ظریف د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د ګډون لپاره نیویارک ته تللی دی. د امریکا حکومت پر جواد ظریف په نیویارک کې د آزاد تګ راتګ بندیز لګولی او هغه یوازې د ملګرو ملتونو د ودانۍ د شاوخوا په شپږ بلاک سیمه کې تګ راتګ کولی شي. نور جزئیات فرشته جلال سي وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې ظریف ته به یوازې په دې شرط تر روان چې سره په روغتون کې د کتنې اجازه ورکړي چې د ایران حکومت لغو امریکایانو چې په ناسم ډول نیولې دي یو تن خوشی کړي. د ایران رسمي خبری اژانس ارنا پرون د هغې هیواد د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عباس عراقچی په حواله وویل چې واشنگتن د یوې بشري مسالې د سیاسي ګټې لپاره استفاده کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر هم پرون وروسته ټویټ وکړ چې لروانچی سره د ویډیو کانفرنس لاري خبرې کړې دي. ظریف په دې ټویټ کې ولیکل لا ټکنالوژي مننه ما له خپل 30 کلن ملګری او په ملګرو ملتونو کې له خپل سفیر روانچی سره چې یوازې څو بلاک لري په روغتون کې بستر دی بل اخره خبري وکړي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ تیر کال له ایران سره د نړیوالو لټمی موافقه ووت او له ایران سره د نړیوالو د 2015 میلادي کال اټمی موافقه نیمګړې وبلله. له هغه راهیسې د تهران او واشنگتن ترمنځ سیاسي روابط لا خراب شوي دي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر لټمی موافقه تر وتلو وروسته پر ایران ټول هغه بندیزونه له سره ولګول چې د موافقې پر اساس لغوه شوی ول. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر غواړي چې پر ایران فشار زیات کړي چې تهران د کړي اټمي موافقې په اړه بیا مذاکره ته حاضر شي. جمهور رئیس ډونالد ترامپ ویلي چې له ایران سره شوی موافقه هغومره کلک نه ده چې ایران د اټمي وسلو او د بلستیک میزایلو د جوړولو له پروګرامه منه کړي، خو ایران ټینګار کوي چې اټمي پروګرام یې سولې هدف لري او یوازې د ملکی اهدافو لپاره دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی د سپتمبر 15 د ملګرو ملتونو د سازمان عمومي اسمبلی ته په وینا کې وویل چې هیواد باید د خپل اټمي پروګرام په اړه تر هغه وخت مذاکره ونکړي چې تر بندیزونو لاندې وي. حسن روحانی پر امریکا تور پورې کړ چې په بې رحمانه ډول یې په اقتصادي تروریزم لاس پورې کړی دی.
د هلمند چارواکي د ټاکنو په ورځ غنی امنیتي پیشي مني د ولسمشری تر ټاکنو وروسته د هلمند دولتي چارواکو په یو مطبوعاتي کانفرنس کې وویل د طالبانو په یو شمیر بریدونو کې ملکی وګړو ته زیان اوښتی، خو د رای اچونې پر بهیري اغیز نه دی کړی. خو طالبان بیا وایي په لشکرګاه او ولسوالیو کې د ولسمشری د ټاکنو بهیر ګډوډ کړی دی. له هلمند د الیاس دایی راپور واوري.
د هلمند چارواکي وایي په ټاکنو کې د خلکو ګډون ډیر و او امنیتي ځواکونو د پلان مطابق وکولای سول، څنګه چې ورته ویل شوي ول هغه ډول امنیت وساتي. د رایې د مرکزونو تر تړل کېدلو وروسته د هلمند د والي او امنیت قمندان تر څنګ ګڼو نورو دولتي مسؤلینو په یو مطبوعاتي کنفرانس کې برخه واخیستل. والي تورن جنرال محمد یاسین ول وسلوالو طالبانو د ټاکنو د بهیر د ګډوډولو هڅه وکړه خو بریالي نه سول.
ملکی وګړو چې هغه خپل د ملي ورځې یا د ملي مشر د ټاکلو په خاطر راوتلی او د هغې باندې د اطرافو نه د لرونو ځایونو نه و شارتکی راکټي بریدونه وکړه چې د کمربند په شاوخوا او د خار په څنډو کې او د ګرش په ولسوالۍ کې حسابات کړی چې دغه جملې نه منګه یو تن ماشوم شهید او څلور تنه زخمیان لرو چې په زخمیانو کې هم یو یو نارینه دی او دوه مرمنې یو ماشوم.
د لشکرګاه ولسوالۍ په یو شمیر سیمو او مرکزونو کې د رای ورکوونکو د کمرنګ ګډون یو لامل د وسلوالو طالبانو د یو شمیر حرکتونو سره انګیرل کېدای سي. د رای د مرکزونو د پرانیستل کېدو سره جوخت تر مازدیګره لشکرګاه ته اته توغندۍ راوتغول سولې چې یو ماشوم یې ووژه او درې نور ملکي کسان ټپیان کړل. دغه ورځ په ګریش ناوي او نادري ولسوالۍ کې د رای مرکزونو ته نږدېدو ځینو بریدونو خبرونه ورکول سول. طالبانو په ټولو غسیمو کې د ګڼو بریدونو خبر ورکړی دی چې د رای دپاره پکې مرکزونه جوړ سوي ول، خو د هلمند امنیه کمانډان سمونمل احسام الدین هلمندي ول په ډیرو سیمو کې د طالبانو د بریدونو مخه نیولې ده.
موږ په کم محلاتو کې چې کم پولیس توظیف کړی په کار د امنیت خاطر باندې و چې هلته امنیت ونسي، دا که د یو ضرورت خاطر باندې دوی داخل سوي یا د نظم خاطر باندې داخل سوي چې یا په سپو لین کې ودرېږي او یا بیروبار سو زیات سو ووځي، د دغه نه اضافه بل کومه خبره موږ نه اورېدل.
د امنیتي ستونزو ترڅنګ د ټاکنو په ورځ تخنیکي مشکلات، د بایومیټریک د سیستم نیمکارتوب او د رایو په لیست کې د نمونو نه موجودیت ګډوډي جوړ کړی چې د هلمند چارواکي وړي ستونزې بولي او په ټاکنو کې د هلمند د خلکو دا ځل ګډون د پارلماني ټاکنو په نسبت په مراتبو زیات بولي، خو طالبانو دا ټاکنې یو امریکایي پلان او د سیسه بللې ول او په ضد یې د ګډوډیو وعده کړې وه.
پر انتخاباتو د سار یو شمیر بنسټونه وایي نه یوازې په کابل بلکې په ولایتونو کې هم د بیلابیلو ستونزو له امله یو شمیر ښځو ونه کړی شول چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي او خپلې رایې استعمال کړي. له همدې کبله په دې انتخاباتو کې د ښځو ونډه په نسبي ډول کمه وه، خو له دې سره سره یو شمیر ښځو چې په دې پروسه کې ګډون کړی خوشبینی څرګندوي. دوی وایي چې رای به په افغانستان کې تحول او بدلون رامنځته کړي. همدارنګه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ټولنې د نارینه و ترڅنګ په انتخاباتو کې د ښځو ونډه ستایي. نور حال د فیروزه عزیزی په راپور کې واوري.
د کابل په ګډون د هیواد په څلور دېرش ولایتونو کې د ولسمشری انتخابات د شنبې په سهار اوو بجو کې پیل شول. دا ځل چې درې نیم میلیونه افغان ښځو د رای ورکولو لپاره نوملیکنه کړې وه، هغوی چې رایه هم وکاروله د دغه پروسې له ستونزو یې شکایت کاوه. نوریا او منیرا چې د کابل ښار زرغونې لیسه کې غوښتل رایه وکاروي، په نوملړ کې یې نمونه نه و موجود. زموږ ستونزه دا ده چې په دې نامنیو کې له څومره ستونزو سره راغلي یو، خو دلته لا هم کارکوونکي نه دي راغلي او نمونه مو په نوملړ کې نشته دی. نمونه مو په نوملړ کې نشته دی، په داسې حال کې چې ما همدلته نوملیکنه کړې وه. د بایومیټریک سیستم سره د یو شمېر ښځینه کارکوونکو نه بلدتیا بیا بله ستونزه وه چې په ځینو محلونو کې ښځې ورسره مخ وې. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي دغو ستونزو نه یوازې په ولایتونو بلکې په کابل کې هم د خزو پر ګډون اغیز کړی وو. د دغه بنسټ ویانده سمیرا رسا.
لبد مرغه نه یوازې په ولایتونو کې بلکې په پلازمینه کابل کې هم په دغه انتخاباتو کې د خزو ګډون کمرنګ وو. یو لامل یې خصوصا په ولایتونو کې ناامنی وو او بل یې د خزینه کارکونکو نه موجودیت.
خو په یو شمېر ولایتونو کې د خزو ګډون په دغه پروسه کې د پام وړ وو او دوی خوښي وي چې له خپل سیاسي حق نه ګټه پورته کوي. زینب هم رائے ورکړي او هیله مند ده چې رائے به حساب شي.
البته دوباره مشه کې ما حق رائے استفاده نکړم.
دا مې دوه هم ځل دی چې په انتخاباتو کې رائے ورکوم. زه په دې خوخه يم چې هداقل د دې حق نه په ګټې د خپل د هیواد د راتلونکي په ټاکلو کې ونډلرم.
هداقل په صورت یو ونه تصمیم بگیرم.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون بیا وایي لستونزو سره سره د افغان میرمنو ګډون په ولسمشي انتخاباتو کې د ستایلو وو. د ډیرو خزو باور ده چې په دې انتخاباتو سره به وکړي په هیواد کې د تحولات لپاره زمينه برابر کړي. خو یو شمېر ښځې بیا ټینګار کوي کله د امنیت له امله ډاډ موجود وای د ښځو ګډون به پراخو. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
azadiradio.com راپورونه، مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
ساعت 8 بجې او 10 دقیقې شوې. د خبرونې په دوام کې دوه اونیس پروګرامونه لرو. تاندې څنګه او حقیقت سره او ستاسو ځینې را رسیدلي پیغامونه هم ولو چې د افغان بیسیم د 1300 شمیرې لاري مرسته ولیدي. خو اوس د سات لاند خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي نن به په انتخاباتو کې د ګډون کوونکو شمیر اعلان کړي. په افغانستان کې د ټاکنو یو شمیر کورنیو څارونکو ادارو ویلي چې پرونی انتخابات د پخوا په پرتله شفاف ول، خو د خلکو ګډون پکې کمزوری و. د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ د افغانستان خلک چې پرونی په انتخاباتو کې ګډون وکړ ستایلی دي. ستولتنبرګ پر ټویټر لیکلی چې ناتو تړون په افغانستان کې سولې ته د شرایطو د برابرولو لپاره د دې هیواد ترڅنګ ولاړ دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست مسعود اندرابی وایي پرون د ټاکنو په ورځ په ټول افغانستان کې وسلوالو طالبانو اتش پیته حمله کړې دي. اندرابی وایي چې د انتخاباتو په ورځ دوه پولیس وژل شوي چې یو سیمه ایز پولیس د اردو دوه سرتیری او و درش ملکی وګړي ژوبل شوي دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په چمن کې پرونی 14 چې د جمعیت علماي پاکستان ګوند مشر مولانا محمد حنیف پکې ووژل شو غندلې ده. پاکستانی پولیس وایي چې پرون شنبه د چمن په تاج روډ کې 14 درې تنه وژلې او و نور ژوبل کړي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د اوکراین له ولسمشر سره د ټلیفوني خبرو په تړاو د استهزاء لپاره پر چیړنو سخت انتقاد وکړ او هغه د امریکا د سیاست په تاریخ کې تر ټولو ستره دسیسه وبلله. په یمن کې شیعه حوثی ملیشا ادعا لري چې د سعودي عربستان جنوبی ولایت نجران ته نږدې استری حملې کړي او زیات شمیر پوځیان او پوځي موټرې نیولې دي. د تیلو د سترو ټانکرونو لیږدونکي بیړۍ چې د برېټانیا بیرغ پرې لګېدلی و او ایران نیولې وه د متحده عربي اماراتو بندر ته ورسېده. دا بیړۍ نږدې دوی میاشتې وړاندې د ایران سمندري ځواکونو بندر عباس ته نږدې نیولې وه. زمو شخله آزادی رادیو اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1300 شمیرې لاره آزادی رادیو ته راستولې دي.
نظام الله صفی د کنر له مانوګي څخه لیکلي دي وای رای ورکول زموږ مسؤلیت و موږ خپل مسؤلیت ادا کړ. نور انصاف د کمیسون دی چې اهمیت ورکوي او کنه. د پکتیا په څمکنیو ولسوالۍ کې انتخابات په شفاف ډول ترسره شول. دا خبره سمیع الله حلیمی تندر لیکلې ده. ګلزمان کمالزی له کنر له مرکز څخه لیکي وای د تیرو انتخاباتو په پرتله اوسني انتخابات ډیر شفاف ول. اسدالله تکل د خوست له ځاځي میدان ولسوالۍ څخه لیکلي دي وای دلته انتخابات ډیر شفاف وو او هیڅ ستونزه نه وه. بل اوریدونکی عبدالواحد مدقق له لوګر لیکي انتخابات خو وشول، خدای دې وکړي چې نتایج بایلونکي کاندیدانو ته د منلو وړ وي او هغوی مخالفت ونه کړي. د پکتیا په څمکنیو ولسوالۍ کې د شهرینو بازار د شفاخانه تر چیرمه د یو میزایل پلویدو او یو د چسپکی ماین چاودنه وشوه چې اته تر ملکانی ټپیان کړل. دا خبره هم سمیع الله حلیمی تندر لیکلې ده. حکمت الله حماس له نادالی ولسوالۍ څخه لیکلې ده، وایي ناکام کاندید به اوله ادعا د درغلیو کوي. بل اوریدونکی سردار محمد له هلمند لیکي، وایي د هلمند له قلیبوس کلي څخه لیکم، باید نوماندان د کمیسیون پریکړې ته غاړه کښیږدي، بیا د تیرو انتخاباتو غوندې جنجال ونه کړي. د روانې خپرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. لومړی د ځوانانو لپاره تاندې څانګي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد. د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. دا اونۍ په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ښوونځي تتلونکي زده کوونکي ډلې جوړوي او جګړې کوي.
دا نه دراغل د درس نه دراغل دا بدماشي ته دې دراغل دي.
د دوی دا کار یې په درسو څه تاثیر کوي؟
یو خو بد دوی وخت شوی وي، دوی به سالم زده کوونکي نه وي روزل شوی.
او څه ډول زده کوونکي له ډلو او جګړو څخه راګرځول کېدای شي؟
د بل زده کوونکي سره هم ټولګي سره د چال چلن طریقه وروخه، او تاسو دا د ته تشویقوي چې دا بل مثال حرکت سر ته ورسي.
خبرونه چې همایون هیواد جوړ کړی زرو یا مدمی وړاندې کوم. په پایل کې راپور لرو چې همایون هیواد یې را اوروي.
زده کوونکي ښوونځي ته په دې نیت لیږل کېږي چې زده کړې وکړي او ورسره یې روزنه او فکر هم سم شي. خو ښوونځیو ته تلونکي ځینې تنکي ځوانان بیا برعکس په درسونو د تمرکز پر ځای په نورو مسایلو مصروف شي. مثال دوی ډلې جوړوي، په ښوونځي کې دننه او د ښوونځي په لارو جنګونه کوي. دا ډول زده کوونکي حتی جارحه وسایل هم له ځان سره ګرځوي او د جګړې په وخت کې استعمالوي. دو ځوانان محمد خالد او عبدالسمد چې خپل هم په ښوونځي کې د زده کوونکو له ډلو او جګړو سره مخ شوي، په همدې اړه راته غږېدلي.
جنگونه خو ډېر دي، نن هم یو جنګ وسو، یو الک فیاقو وي، بیا هغه د بل الک ګیر کول سوالۍ تی بوت. د مکتب خو د انضباطان هم ځینې دي، سه انډیوالان یې انډیوالان بیا هغه ګورته نه کوي، هغه د راځي مکتب ته هر شی رانه نه کوي، لکه بکس پنجا او چاقو ځینې نور شیان.
ټولې بدماشۍ روانې دي، څوک وهي سر په چاقوګانو، څوک څوکي څوک څوکي درس پاره نه راغلي. که یو څوک درس ته راغلی وي، هغه غواړي خپل ځای ته خپل ادب ته ځان ورسوي. دا نه راغلي، د درس ته نه راغلي، دا بدماشۍ ته دی راغلي دي. څوک چې خپل ادب ته ځان رسوي، نو هغه غواړي کورسونه ووایي، غواړي سمادګۍ ووایي، غواړي خپل ادب ته ځان ورسوي، او دا نه غواړي ځان ورسوي. دا خلک
د پکتیا اوسیدونکو محمد ایمال بیا په کلیو او خارونو کې بیلابیل عوامل د دې سبب ګڼي چې زده کوونکي له درس څخه منحرف شي او جګړو ته مخه کړي.
له یو بل سره د دښمنۍ او بدیو یو تربورګلوي هغه دودونه ډیر وي، نو طبعا دغه ماشومان یا د ښوونځي او زده کوونکي له دغه ناوړو دودونو او حالاتو وضعیت نه متاثره کیږي، او بیا همغسې جګړې ذهنیت اخلي. فکر کوي چې دوی باید په ښوونځیو کې هم همدغسې یو کرکټر ولري، همدغسې خویونه وکړي، د یو کلي نه تر بل کلي پورې یا دیو کلی وړاندې دی بل کله ډلې جوړوي هغه ماشومان زده کوونکي. هلته یې همدغه علت بلله شو. بل په ښاري سیمو کې دلته نو ژوند لږ څه نه څه عصري وي، او تلویزیون او فلمونو ته لاسرسی دی زده کوونکو ډیر وي، نو شاید دوی له ځینو فلمونو نه متاثر شي، له ځینو جنګي سریالونو او فلمونو نه همدغه جګړې ذهنیت واخلي، چې له شکه پرته دغه په دوی په ذهنیت باندې، د دوی په خویونو باندې تاثیر هم کوي.
ارواپو استاد شرف الدین عظیمی بیا د یو رواني اختلال بولی چې ځینې تنکي ځوانان هڅه کوي خپل زور نور ته وخی، په دې خاطر هم دوی ډلې جوړوي او جنگونه کوي.
یو ډول نمایشي اختلال لرو، یعنی دم یو اختلال ګډوډي ده چې په دې کې ځوانان تنکي ځوانان غواړي یو ډول ځان نمایش، شو کی ویخی مانیا هم یو اختلال لته زه فکر کوم چې کم د دې لامل ګرځي ځکه چې په افغانستان کې ډیری په ماشومانو کې نه لیدل کیږي مانیا یا مستی یا شیدایی دا یو اختلال ده معمولا ځینې هیجانونه او اختلالونه یا ګډوډۍ اروایي ګډوډۍ د دې لامل ګرځي چې ځوانان په کلیو بانډو کې په ښوونځیو کې په محیط کې په کوڅو کې یو ډول زورګویي وکړي بدماشي وکړي نظامي کالي واغوندي چاقوبازي وکړي زور وهي او زورګویي وکړي
دا محمد ایمل په باور هغه زده کوونکي چې خپل ډیر وخت د ډلو په جوړولو او جګړو کې تیروي درسونه ترې پاتې کیږي او په راتلونکي کې لایق خلک نه وي
تر ټولو بده اغیزه پیدا وي په زده کوونکو باندې چې یو خو به د دوی وخت ضایع شوی وي دوی به سالم زده کوونکي نه وي روزل شوي د درس پر ځای به یې فیصله بد خویونه او بدماشۍ او زورواکۍ زده کړې وي او بله دا ده چې له دوی نه د ټیټو صنفونو زده کوونکي طبعاً دغه کارونه هغو صنفونو زده کوونکي کوي چې دوی نسبتا لوړ دي له دوی نه بیا د ټیټو صنفونو زده کوونکي هم متاثره کیږي دوی فکر کوي چې دا کېدای شي یو ښه کار وي حتی نسلونو ته هم دغه دود پاتې کیږي چې دا یې تر ټولو بد اغیزې دي
د کابل اوسیدونکي فاطمه وایي له لومړي سره باید زده کوونکو ته داسې ذهنیت ورکړل شي چې ښوونځي ته د دوی د تګ لومړیتوب درس ویل دي نه جنګونه کول
یو شمېر زده کوونکي دي چې پر ځای دي چې دوی خپل درس باندې تمرکز وکړي د دوی فکرونه نور خواو ته دي لکه ډالې جوړوي بجای جنګونه کوي سره خلکو ملنډې وهي د ټوله ورځ د مکتب په صحنونو کې تېروي نو په کار ده چې هم مکتب کې او هم په کور کې دوی ته داسې ذهنیت ورکول چې د دوی لومړیتوب یا د دوی هدف درس ویل دي نه جنګ کول یا په نورو ملنډې وهل یا خپل وخت بې ځای ضایع کول
ارواپوه استاد شرف الدین عظیمی دا د کورنۍ او ښوونځي ګډ مسؤلیت بولي چې په زده کوونکو پام وکړي او هغوی له جنګونو او ډلو جوړولو راوګرځوي
اول دا چې هر هغه مربی مور او پلار چې غواړي چې ځوانان وروزي تربیه یې کړي او مرسته ورسره وکړي کومک ورسره وکړي لومړی مسله چې زما په نظر ډېر کومک ورسره کوي سي هغه د ځوانانو او تنکیو ځوانانو له ستونزو نه خبروي یا خبرتیا ده معمولا زموږ ښوونکي زموږ میندې او زموږ پلارونه په دې مسله نه پوهېږي دویم مورد د ځوانانو خصوصیتونه دي یعنی ځوانان ځینې خصوصیتونه پیدا کوي کله چې ځوانېږي مثلا استقلال طلبي پیدا کوي خپلواکي غواړي مثلا هورمونونه جګېږي دوی یو ډول ګرو ډلو ټپلو سره ډېر غواړي واوسي له مخالف جنس سره علاقه پیدا کېږي دغه څه دي چې معمولا باید میندې او پلارونه په دې پوه سي مرسته ورسره وکړي نه چې وې وهي وټکې وځپي یعنی له دې افعالو نه یې وساتي
سلام زه همایون شمس خان ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسول دي او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کوي چې خپل هدف ته ورسیږي
دا چې له هغه زکونکو سره څنګه چلند وشي چې په خوانځي کې ډلې جوړوي او لانجی کوي د دې کارونو پایلې څه کیږي او څنګه یې مخنیوي کیدای شي په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د ښوونې او روزنې له یو متخصص شکرالله لیوال سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدو ته را بولم
لیول څه پزینو ښوونځیو کې چې مال د لیکل چې زده کوونکي په لاره کې جنگ کوي او استادانی کل نه کله پی خبريږي یا اداره خبريږي دوی بیا راغواړي یا د سټیج په سر یا خپل په اداره کې هغه زده کوونکي و هي چې د نن یاله ښوونځي بهر جنگ کړی وي یعنی دا د هله لاره ده باید دوی و هل شي چې له جنگ څخه راوګرځي یا له ډلو جوړولو څخه راوګرځي
نه هیڅ کله نه دا د هله لاره نه بلکې دا د وقته د شاګردانو تر من نور هم ډیره کې وګد کی کله چې ماشوم دی دلیل مخې نه لو خو هغه دلیل دی چې بل ماشوم سره بل زکون کې سره غته او درې خواله کې جنگ جګړې کړي نو هغه په مقابل زکون کې باندې نور هم وغدي کیږي سبا بل ورځ نه بعد هغه باندې بیا د خپل زلوق د باسي نو دا د حل لار نه ده زما په نظر د حل لار محیط جوړول دي خپل د مکاتب او مدیران باید داسې تعلیمي سیستم او محیط جوړ کړي چې هلته یو زکون کې بل زکون کې سره لاسونه چې جګړه وسرونه کی زکون کی بعد د مدیران د خونه په کټګوري باندې وشل سي البته ټولګي ډیر مهمه دي چې مثلا د ټول ټولګي درسخته وخت په وخت کینی غپی چې ون ټولګي له دولسم ټولګي سره همیش مناقشه او مشاجره کی نو کولای شي درسخته ټایمونه سره مخته ورسته کی سره او دقیق کنټرول موجوده کچرته زکون کی په خوندي کې په درس همیش بوخت وي او یو ته هیڅ داسې مجال د بیجای کړنو فعالیتونه نیوی نو ولې بجنګ جګړه مخترا دي
یعنی کچری زده کون کی د خوانځي په لار یا د نن په خوانځي کې جنگ جګړې کوي ډلې جوړوي نور توهینوي او تحقیروي د دې پایلې به څه وي یعنی خپل په دوی به څه سره وکی او همدا ډول نور ته به
کومې ستونزې جوړې کړې؟
پایلې خورا منفی دي او ډېر خراب دي. نو دغه ډلې چې دوی بدماشي کوي په لارو کې، کولای سي چې دوی زخمیان سي، معلول سي، لاس پښه سترګه د بدن کوم بل عضو سره دوی متضرره سي، حتی د مرګ سبب سي. تاسو کتل په تیرو کلونو کې د کابل په نوموتې لیسه کې شاګردان ووژل شول همدغه ډلو ټپلو دي جګړو له امله باندې. او دې سره خوا کې هغه زده کوونکي چې هغه یو ډول درسخوانه دي او هغه حکومت ډله پورې تړلې نه دي، هغه هم زړه تورې کېږي، هغه هم نسي کولای چې خپل زده کړو ته ادامه ورکړي، یا مجبوره کېږي چې هغه هم په یو ډله کې ځان شامل کړي. ځکه محیط داسې جاس وي چې د شاګردانو ترمنځ همیشه جګړې وي.
مثال کله څوک یو ترخه خبره کوي، بیرته ځواب هم په ترخه خبره ورکول کېږي، یا کوار کېږي بیرته وار کېږي که جګړه کېږي بل باید جګړه ورسره وکړي. نو کله چې یو زده کوونکی سره بل زده کوونکی جګړه کوي، هغه وایي چې زه مجبور یم باید ځان دفاع وکړم، زه باید جنگ ورسره وکړم، کنه ځکه بیا ماته خلک خبرې کوي. نو که دغه سي موقع رامنځته کېږي دا بل زده کوونکی چې نه غواړي جنگ وکړي او هغه د درس په نیت راغلی وي، هغه باید څه وکړي؟
دلته بیا مهمه د شخړې د حل میتود ده. کله چې د ادارې د خوانه د زده کوونکي والدینو سرپرستان غوښتل کېږي، هغه ته باید خبر ورته وکړل شي چې د خپل زده کوونکي یا د ماشوم د کېنه به خبرې ورته که د بل زده کوونکي سره هم ټولګي سره د چال چلن طریقه ور وښیه، او تاسو دا دې ته مه تشویقوئ چې دا بالمثل حرکت سرته ورسي، یا تاسو دا ووهئ چې تاسو ولې په ښوونځي کې چا سره جګړه کړې ده. نو دا مسؤلیت هم د ښوونځي د کنټرول کوونکو مدیرانو معلمانو ده، هم د کورنۍ ده، چې بالمثل حرکت د ماشومانو ته باید تشویق.
یعنی تاسو وایئ چې دغه زده کوونکی د لاړ شي ادارې کې د شکایتو کې زه پلاني جنگ را سره کړی دی، یا کورنۍ ته ووایئ چې هغه دغه بل زده کوونکی له کورنۍ سره وغږیږي چې دا مسله یعنی داسې حل شي چې بیا تکرار نه شي؟
دقیقا همداسې ده. همدغه څه باید وسي کوم څه چې تاسو وویلې، او دغه میتود نه باید کار واخیستل سي، او دغه باید مسالمت آمیزه د خبرو له لارې. که چېرته د ښوونځي مدیر ته، سرمعلم ته، معلم ته شکایت د وهلو ټکولو رسیږي، د ماشومانو د جنګ جګړې ترمنځ رسیږي، هغه مقابل ماشوم باید رونه غړوي نه وهي، هغه باید له خبرو لارې دا مسله حل کړي، غته نصیحتونه وکړي. او که چېرته دا مسله بیا کورنۍ ته ځي، کورنۍ هم باید د خبرو اترو د نصیحو له لارې دا مسله حل کړي، نه دا چې هغه ماشوم رونسي یا ښوونځي کې وهل سي یا په کور کې وهل سي. برعکس دغه مسله عقده نور هم ډېریږي. په ښوونځي کې دننه د ډسپلین یو منظم میتود او طریقې کار موجود وي. په ښوونځي کې باید داسې فضا حاکمه وي چې زده کوونکي هیڅ وخت داسې مجال پیدا نه کړي چې یو بل سره لاس واچي.
درنو اوریدونکو، دا وعده دی اونۍ د تاندې څنګه خبرونه تربیه خو وخت ولري.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت صدای
بسیار تشکر جناب گیلانی صاحب. سوال من است که به نظرتان صلح بامی آسانیه که امروز گفته شد، یا بامی برنامه که امروز مطرح شد، یا بامی طرحی که امروز مطرح شد، فکر میکنین که خاطر نیستیم روز به صلح برسیم؟
تشکر از شما و از طریق شما از رادیو آزادی و شنوندگان عزیز. عرض شود که هیچ عملیه آسان نیست. تخریب کردن بسیار آسان است، ولی پس ساختن و پس سرپای استوار کردن وقت گیر می باشه. طبیعی 40 سال جنگ و خرابی را آدم وقتی که می خواهد که کمر بسته می کنه که پس آبادی بیا و نظام بیا و پس مردم برند با زندگی نرمال و طبیعی خود، طبیعی است که به صلح نیاز است. حالا که صلح یک چیز آسان است، یک پروسی آسان است، نخیر. ولی 40 سال ما مصیبت ها را که دیدیم، ما یقین دارم که در دایره که 3 نسل در رنج و غم و در خون سپری کردن، یقین دارم که برای پروسه صلح بسیار زودتر اقدام خواهد کردن.
اوز چه در طرح مطرح شدنن در خاقلی قانونی لخوا دقیق طرح استاس و نظر در سول لپاره یا سول تدرسیدو لپاره سورخه او جامعه طرح وه؟
داخل یه اولاندیز وه، او دوی هم اویل چه داخل یه مقدمه وه چه نن شروع سوله دلتا دا به اصلاح کیگی، دا به شریک کیگی، دا به افغانستان شمول کیگی،
بیا دغه پوره نو کې بیا یو فیصله او تصمیم نیو.
ولې دا حکومت ته نسپارل کیږي؟ ځکه جمهور رئیس غنی هم هر وخت انتقاد دوي چې ماته سو طرح نه راکوي. دا طرح ولې دا حکومت نه ورکوي؟
ورکول سوید مونږ خو ویل شي په خپل خبرو کې ټول ویل چې دولت مونږ نه حذفو، سیاسي مخالفتونه شاهد وي، ولې نظام نظام دی، دولت فعلا دولت لري.
احزاب نظام او سیری باید د حکومت په شاوخوا کې فعالیت ولري، نه چې حکومت
نو خو که ستاسو یاد وي په 2014 کې دغه ټول چې ونه دي په څنګه ودرېدل، نو چې متاسفانه متاسفانه په نظام کې دغه قابلیت نو موجود، دغه ظرفیت نو چې خپل ملګري وساتي او لازم استفاده ته نه وکړي. حکومت به دغه شی وی
حکمتیار راورد توانست موفق شد و تجبست را برای 3 روز به نحوه اعلام کرد که دیخی در تاریخ افغانستان به پیشینه بود. فکر نمی کنید که طرح و حرکت وجود داره؟
یقینا داره. در هم برتون گفتم که ملت افغانستان 40 سال
قدر حکومت و رئیس جمهور است،
یعنی قدر زجر کشیده که بغلار همین ملت ممید از این میشه که دولت باید زودتر اقدام بکنه و کار بکنه، کافی زجر دیده. به این خاطر با میگم که اگر دولت یا نظام بگویم که متاسفانه فرصت‌ها را از دست داد و جمع کثیر که در پهلوی خود داشت با دلایل مختلف.
هدف تان از جمع کثیر کی است؟
تمام اشخاص،
آقای عطامد نور، آقای قانونی، آقای گیلانی،
کلگی 90% تمام همه کاری از کشور که خود یک کسی میدانند در این کشور.
اما در حکومت حالا هم در کنار رئیس جمهور و همچنان رئیس اجرایی در چوکات حکومت افراد هستند، فعالیت دارند، اونا هم چهره های مطرح هستند.
هیچ بدون شک نیست که دارند، ولی میتونست بزرگتر و مکملتر باشه.
ممکن زین غوختنی به چه رئیس جمهور اگه تن نیور کرده خواسته به مقام به چوکی باور
افغانی بود به یه خط پرید در طول دنیا دموکراسی گانه که ایتلافون اشته دی کندشت ایتلافون دو خدا لپاره کی؟
نه دو منافع لپاره
خپل دو خپل دو گند و خپل دو دل دو منافع لپاره
تر حقه هده چه دو ملی منافع و پا زد تمام نیست.
نه اول تعریف چه تعریف دو ملی منافع را تو خیلی چه به دقیق پچه و کار که مون خپل حق معلوم
دمان نظر لنده که زوی ملی منافع دادی چه دو وطن و دو خلق و گرده پا
اغیقی اغیقی نوستله یو اصل دی په ملي منافع.
اوس جناب ګیلانی صاحب تاسو په مذهبي لحاظ هم خلکو کې ډېر نفوذ لري، له شک پرته. اوس تاسو له دغه نفوذ نه ول استفاده نه کوئ، ولې نه ځئ طالبانو ته؟ تاسو هیڅکله طالبانو ته مخه نه ده کړې چې ورسئ که ورغلی یې؟ یو د مسکو غونډې دي هغه نه خیر
دونه چې طالبانو سره زه ورشه درشه درم زه کوم نه کوم چې یو سیاسي بل مشر دغه هلې ځلې کړې یا ولري ارتباطات دوست نه دیر کلونه پا دیخوا مشکل پوچی کشید پندخ کورکی پندخ زایکی پا دا دوالو چه منو که خواهوشا سلور زره مشران علما و قومی مشران دو مختلف قومونو دو مختلف جهتون دا وانسان حاضر بود. ما دی سول غگو دی سول پا ایوازی چه بدبات واخلی زما دی سول پروسن ملاتلو که و دا بانده متهم کرمه چه ما ته بد نسبتو که دل پارش جه گناه می داو چه سلوه مرکه را سره کیگی دیو شخص پا عکس بانده نیم ساعت مرکه وقت داخلی که یو عکس بای خواه یو عکس با ده 500 نور رو مجران شدی.
اما جناب اگران نیسه مصاری ما سر سلح هست
سلح برد میگم 4-5 سال پیش که صدا را مکشیدم ایواز اک استقبال بکنن خنزیر و ولد خنزیر
یه افراد است، افراد شاید گفته باشه
اما از این ملت کسی پیدا شد که می شما چرا تو ناروا میگیم؟ مرا تأسف مده چیز در کار خیر هیچ طرفدار نداری. ما 14 تا سبنسب نظام خود جنرالا را از قید طالب خلاص کردم، 24 تلویزیون نشر میکرد، یک مطبوعات از ترس نشر نکرد.
جناب گیلانی صاحب بین سر سر حالا صلح به نحوه با بنبست مواجه شده، درست است؟
بدون شک.
حالا چی به کار است به نظر شما که برای بنبست باید بنبست بشکنه؟
در این صحبت ها لابالاش که شما ببینین گفته شد که وقتش رسیده بود خارجیش یک طرف بانین، چی دولت باشیم چی طالب باشه چی امی گروپ سیوم یا خیرخواه، باید بشینیم، باید مسائل مطرح کنیم، باید مشترک تصمیم بگیریم.
تا صبح که اشاره بکرده ولی هم دغه طرح کله چی پخیگی ولی نوره حکومت ده ولی نوره از چه حکومت مداره
خام خیورم دریش پیمخ که ولسمشر ما تی بیالو بخو تشریف راول اول خبر از مون پسول باندی و ما دوی تارزو که چی ما پریده چی دسوله که استاپ و نظام که ز خیر ورسو
اوز ده انتخابات پاره میدو پخنه دارم جناب گیلانی سیب انتخابات تا تاس کم نظر گوره انتخابات به هقه دول چه توقع ترکی که تر سرسی
خدای دو که چی بسی خدای که چی بسی
این شک پکلاره چی که دیسی
ز پخبل مشکلات بینیم
امدمش
تفسیر بینه کرد.
درست است. یک موضوع دیگه که به نظر شما برای آینده انتخابات قابل قبول همه خواد بود یا به نحوی با مشکل مواجه خواد شد گذشته ما
عرض مدنی بود. مرزم با این بود گفتم که من مشکلات میبینم. اگر فرآیند ازو قابل قبول برای که همگی می بود و باز دیگه مشکل نمی داشت. چون ما میبینم که در حد نمی باشه که او سبب قناعت شود.
پیامتون برای مردم چیز در رابطه با انتخابات؟
برای من رای خدا بتن. حق مسلمشان است اما به کدام قیمت؟
خب قیمت در وقت انتخابات در افغانستان داشته انتخابات های گذشته هم داشته ما نمیتونیم
یک قیمت یک قیمت در کل جای ما باشه. من وقتی که من میگم که خدا کنه که این انتخابات سبب از ارضا و قناعت مردم شود در مشروع صحبت خود معرض کدم انتخاباتی که ملت اراده تمثیل اراده خود در او ببینه
کم تیم تاسو ته تیم کاری پتیره په دوه ټیم دولت ساس ټیم او د ثبات او همپالنه ټیم یاره ډاکټر صاحب اشرف غنی او ډاکټر صاحب عبد الله عبد الله په ټیم کې
ټول به تجربه کسان دي ټول ته دعا کوم چې
یوازې دعا کوم لا تړ هم کوي د کوم یو
ما ارزو کوو چې زما په نست صلح اولویت لري تر اوسه چې من دې خاطر نیم درې لپاره چې څه څه ورسی
یو په ختنه بل جناب ګیلانی صاحب او سوالی است کې به نظر شما حکومت 5 ساله رئیس جمهور غنی چی گونه بوده است چی موفقیت های مهمی داشته است موفقیت زیاد بوده یا ناکامی هایش
در این جای شک نیست که بسیار شرایط مشکل بود ولی میتونست بسیار بهتر عمل بکنه اما چون جنگ یک بلایی است که فراگیر جنگ مانی بسیار پیشرفت‌ها شد کل بحث ما در ایست که تا که صلح نبیه و جنگ قطع نشه شما نمیتونین پیشرفت داشته باشید
به نظر شما سه موضوع بسیار مهمه که اشرف غنی بود دست یافته موفق شده چی است و سه مسئله که بسیار جدی بوده و ناکام مانده آقای غنی چی است اول موفقش بود
خود این شرایط بسیار سخت خود تانست که بالاخره همین کشور یک پارچه نگاه کنه کم بسیار کلان بود دولت بسیار بارانای رم رایش رو باری بود ولی تانست که چی کنم برمه کلش قدم مهم اینمی بود که تانست این دمی چار چند سال وحدت کشور ره تمامی ترزیش و وحدتش حفظ کده باشیم
و ناکامیش به نظرتان یکی یا دو موضوع بسیار جدی کن باید ایش ناکام نمیمان ناکام مانده باشه چی هست؟
انشاءالله وقتی که قدم های بر صلح و برداشته شد او کم من ولاغ بخوام که همیال امیر خدم زین ما یک قدر مصروف دیگه گپاس که یک چیزی هم تو کانکریتی بکنم بر شما گفتم
زمان to them.